ډیوه ټی وی ساته خبری خبرونه کې د سرټکی ملګرو ملتونو په پاکستان کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د نورو 800 میلیون ډالرو امداد غوښتنه کړې. د خیبر پختونخوا د مرکزی ښار پیښور د متنو سیمه کې د پوز په کاروان وسلوال برید کې د پولیس چارواکو په وینا دوه فوجي عسکر، یو ملیشا عسکر او یو لاروی وژل شوي. بلخوا په ټانک کې په عملیاتو کې څلور مشکوک ترهګر وژل شوي. د نړیوالو ادارو او بشري حقوقو ډلو لخوا د تیر جمعې په ورځ کابل کې په یو تعلیمي اداره باندې د برید غندنه روانه ده او نن د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې غوښتنه کړې د برید ککړ ملزمان دي ونیول شي. او د پیښور پوهنتون خزینه زده کوونکو ډیوه ته ویلي په ایران کې د یوې پیغلې د پولیس په ولقه کې وجنه باندې درنو مظاهرو دوی ته هم ډاډ ورکړی چې د خپل حق لپاره غږ پورته کړي. قدرمن اوریدونکو، د دې ترڅنګ په یو شمېر موضوعاتو به تاسې راپورونه مرکه اورئ. موږ سره اوسئ. ستړي مشي زیم اشفاق ومند وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی او نن د نهي ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې څلورمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم راپور پلو ته. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د نورو 900 میلیون ډالرو د امداد غوښتنه کړې ده او وایي ک چې دغه مرستې عجلن په وخت باندې ونه شوي نو د سیلاب ځپلو ستونزو کې لا نوره اضافه کېدای شي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د مرستندوی ادارو او د هیوادونو یوې غونډې د رابللو پریکړه هم کړې ده. په دغه حق له ډیبر ډیو خبریاله رابعه پیر د اسلام آباد نور تفصیل تاسو وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو په پاکستان کې د سیلابونو د حالاتو په اړه د ځخنی اړتیا د تازه ارزونې په اساس د 800 میلیون ډالرو تازه مرستې غوښتې دي او په دې لړ کې اسلام آباد او جنیوا کې دستوري سوي. د ماحولیاتي بدلون وفاقي وزیر شیرین رحمان دستوري سره وینا کې وویل سیلابونو یو لړ پیچلي ننګونې رامنځته کړې او دا یو اوږده او نستړی کېدونکې مبارزه ده.
نو کې 3.3 میلیونه خلک اغیزمند شوي دي، 1100 نه زیات کسان مړ شوي دي او 1200 پورې زخمیان شوي دي. د حکومت لاړه شپه او ورځ هسي جاری دي، خو دغه قدرتي آفت کې د ځپل شوو خلکو بحالي د ټولو د وس نه بهر ده.
پاکستان دا بحران نه دی رامنځته کړی، خو ورته تر ټولو زیات زیان رسیدلی. مونږ اړتیا لرو چې سدا پاسا 2 میلیونه کورنو ته د سرپنا او د اړتیا وړ کورنۍ توکي ورسو. دوی زیاته کړه وړاندې غوښتل شوو مرستو کې 90 میلیون ډالر تر اوسه ترلاسه شوی، خو پاکستان نور مرستو ته اړتیا لري.
دوی زیاته کړه پاکستان د بحران نه دی رامنځته کړی، خو تر ټولو زیات سیان ورته رسېدلې دي. د پاکستان د آفتونو د انتظام ادارې NDMA پر ویب پاڼه خبرو سو شمیرو تر مخه د سش کال د جون د نیمایي راهیسې سیلاب نسخه شل لکه سغزیات کورونا جزوی یا په مکمله توګه تباه سوي، یو لسنیم لکه حیوانان مړه سوي او 13000 کیلومتره څخه زیات سړکونو ته زیان رسېدلې. ملګرو ملتونو د دې څخه وړاندې د سیلاب ځپلو د پاره 1.6 میلیون ډالرو غوښتنه کړې وه. ملګرو ملتونو دا ویری هم څرګندې کړې ک چېرې د پاکستان مرسته ونه کړې سو نو سیلاب ځپلو سیمو کې رنځونه په لویه کچه خورېدای شي. د وفاقي حکومت تر مخه د سیلابونو څخه تر ټولو زیات سیند صوبم د دې ورسته بلوچستان او بیا خیبر پښتونخوا اغیزمنی سوي.
سیلابي سیمو کې خلک اوس هم خوراکي توکو ته تر ټولو زیاته اړتیا لري. د دې ترڅنګ په دغه سیمو کې د خېټې، سرمن او ملیریا رنګ ناروغۍ په توندې سره خوريږي. دوی زیاتوي د انسانانو سره سره حیوانان هم د خوراک د کمی سره مخ دي چې ورته باید پام راوګرځول شي.
بل پلوته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د راتلونکي پنځشنبه یا زیارت په ورځ د مرستو کوونکو هیوادونو د نړیوالو ادارو غونډه رابللو هدایت کړی دی. امریکا، عرب اماراتو، ترکیه او سعودي عرب په شمول د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو ادارو له اړخه د مرستو لړۍ دوام لري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د خبرو سو شمیرو تر مخه تر اوسه 1.5 الوتکې، دوه بحري جهازونه او دوه ویټرکونه د مرستې د شیانو سره پاکستان ته را رسېدلې دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په پاکستان کې د سیلابونو له کبله کې چرته او د پشکال بارانونو له کبله خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوریدلې دي. نو د پشکال دغه بارانونو د سیلابونو وروستو د یو شمیر ناروغیو له کبله د مرګونو ویره هم سرګن کړې شوې ده. په سین صوبا کې د بارانونو او د سیلابونو وروستو د ډینګي، ملیریا او ګیسټرو خارخ او د پوستکي یا د سرمنې ناروغۍ هم په تیزۍ سره خپریږي او د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه تر دې وخته پورې پاکستان کې دغه سیلابونو له کبله تر 1200 پورې خلک مړه شوي دي. د ډیوه ټی وی خبریال ذوالفقار بیټنی نور تفصیل تاسو ته په دغه اړه باندې د کراچۍ څخه وړاندې کوي.
د سن صوبې سیلاب ځپلې سیمې د سختو ناروغو خپرېدو له امله د مرګونو او تباهۍ دوه می صفې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویلي لږ تر لږه څلور باندې دېرش لکه ماشومان د ژوند ژغورنې سمدستي مرستو ته اړتیا لري. خلک د روغتیا، خوراک نشتوالي، د سکلو اوبه او سیلاب ځپلو سیمو کې د تشنابونو د نشتوالي له امله ناروغه کیږي او مړه کیږي. د ملګري ملتونو رپورټ تر مخه په دغه وخت له 1200 څخه ډېر روغتیا اسانتیاوې ورکوونکي مرکزونه او روغتونونه ویجاړ شوي یا خراب شوي دي. د سین صوبې سیلاب ځپلې سیمې دادو اوسیدونکو عمران وی ډیو سره خبرو کې وویل دا مهال ځایي روغتون ناروغه خلک داخلولو ځای نه لري. خلک چې کوم ناروغان روغتون ته راوړوي په غیږو کې نیولې وي یا یې په ځمکه سملوي، ځکه چې په روغتون کې په یو کټ تر دوو نه تر دریو پورې ناروغان پراته دي.
زمونږ په سیمه کې خزینه ماشومان او زاړه خلک په پراخه کچا د ناروغو ښکار دي. لواندې د معدې ناروغو د وجې خلک مړه کېدل اوس د ملیریا او ډینګي په سیلاب ځپلو کې بد حالات رامخته کړي. هر دویم سړی بیمار دی خو د درملنې دپاره روغتون کې ځای نموندي.
نوموړي زیاته کړه ډاکټران ناروغانو ته وایي چې د نورو ضلعو روغتونونو ته دې د درملنې دپاره لاړ شي، خو دا مهال لارې سړکونه اوبو وړي او خلکو سره پیسې هم نشته چې ناروغان د درملنې دپاره نورو ضلعو روغتونونو ته یوسي. د سیلاب ځپلې سیمې دادو هیډکوارټر هسپتال ډاکټر الله بخش وی ډیو سره خبرو کې وویل د دوی په ضلع کې ثانوي روغتیا پاملرنې روغتونونه دي چې په ګڼ شمېر کې ناروغانو ته د صحت اسانتیاوې نشي ورکولی. داروګانې شتون لري خو دوی سره د ناروغانو دپاره کټونه نشته او له امله یې ډېر خلک په کورنو کې د ناروغو د لاسه ژوند بایلي.
د بارانونو او سیلابونو نه چې کومه تباهي کېدله هغه خو وشوه، خو دا وخت چې کوم حالات دي زما په فکر چړوان نه به زیاته تباهي رامخته کیږي. خلک بیمارو نه مري خو هغه ته روغتون کې اسانتیاوي رسول نظام تون نه لري. ملیریا او ډینګي یو غټه مسله جوړه شوې او ډیریا نه به هم خلک مري. زموږ روغتون کې یو سل اته اتیا کټونه دي، نو زرګونو خلک چرته دی. کو
بل خوا ته د سین صوبې اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن په کراچۍ کې خبری غونډې سره د روغتیا چارو شمیرې شریکې کړي او ویلي په سین صوبا کې شپږ زره نه سوه درې باندې شپېته د روغتیا چارو د پارا میډیکل کیمپونه لګول شوي او د غسی اووه زره نه سوه شل موبایل میډیکل کیمپونه د ناروغانو په مرسته بوخت دي. نوموړي نور وویل 1915 باندې دېرش ډاکټران دا وخت د سیند په بېلابېلو سیمو کې سیلاب ځپلي خلکو ته خدمتونه ورسوي او تر اوسه نږدې یو باندې دېرش لکه خلکو ته د سیند صحت څانګې د روغتیا سهولتونه ورسولي دي.
په کومه کچه دغه تباهي شوې په لکونو خلک بې ځایه شوي او کیمپونو کې دي. لازمی خبره ده د ملیریا او ډایریا پیښې به مخې ته راځي، خو صحت محکمه ورته داروګانې ورکوي او درملنه هم یې کوي. دغه ټول کارونه د سیند وزیر اعلی خپله کوي.
ملګری ملتونو سازمان په ریپورت کې ویلي یو بل ګواښ د خوراکي موادو نشتوالی یا د قحط اندېښنه ده، ځکه چې د خوراک نړیوال پروګرام او د خوراک او کرنې سازمان اندازه لګوي چې په راتلونکي کې به په پاکستان کې د لوږې شمېره له اوسنۍ 15.9 میلیونه څخه 2.2 میلیون ته لوړ شي. ملګري ملتونو سازمان وایي سیلاب ځپلې بیړنۍ نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. ذوالفقار بیٹنای وی وی ڈیوا کراچی.
د ڈیوا سروسی
د ډیو ټی وی خبرونه نه خپنې غا د واشنگتن ډی سی ناوري رازو د بل راپور په لوتا د بلوچستان صوبې په یو شمیر برخو کې د ټایفاید تبې د مخنیوي لپاره واکسین په دویم ورځ باندې هم د ورکولو سلسله دوام کړی دی. دغه واکسین د نه میاشتې د ماشوم څخه واخل تر 15 کالو د عمر ماشومانو ته ورکول کیږي. د ډیوا ټی وی خبریال نعمت الله سرحدی په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
د محکمې سید چارواکی وایي په بلوچستان ایالت کې د ټایفاید میادي طبي په ضد ویکسین روان دی. سکشنیان ویکسین کوونکي طبي ډلې پر خپل مرکزونو د نو میاشت څخه بیا تر 15 کال عمر پورې کوچنیان ویکسین کوي. د محکمې سید پیرامیډیک سټاف یو مشر عبدالمنان اسکزی وډیو ته وویل چې ادي خلک خپل کوچنیان د ټایفاید نه جوړې څخه خوندي ساتلو د پاره د ویکسین په پراخه کچه لګوي. چې اوس په زیاتره سیمو کې د دې سره ویکسین کې کمی ستونزې سر راپورته کړي دي.
موږ سره د ویکسین د کمی د وجې موږ دغه ټارګټ نو سوچولای. موږ باندې د خلکو ټلیفونونه دي، خواستي دي، میسجان دي چې موږ ته کور ته راسي دا ویکسین راولګوي. ولې دې ویکسین ډیر ډیماند دی زموږ په علاقه کې دا نه جوړې ډیره زیاته ده او دې ته خلک کور مورکی بیٹھ کم مورکی ته ویني په دای سکول کې. زما دا اول وار دی ټیټی ویکسین موږ دلته کړی دی، کرونا می کړی دی، لیکن ټایفاید اول ویکسین دی چې دلته ګرځ دی ته راځي دي چې ستنی ولګي.
د مک مسیت اعلی چارواکو لخلې په ټول ایالت کې یو 350 سینین کنسولو کې یو اشاره و ملیون کوښنیان چې عمرونه د نو میاشت څخه بیا تر 15 کارو پورې دی ویکسین کوي. د مک مسیت یو اعلی چارواکی عبدالخالق وډی وته وویل سپایلت کې ټایفاید نه جوړی په لوی کچه سره سره پورته کړی دی. د کمپین په ولنی پړاو کې به په شاري یونین کنسولو کې دوی کوښنیان ویکسین کوي.
کزمر بلوچستان په سیمه کې د دې نه جوړی زیاته و لوته به بخیل زیاته و. نو دا یو کمپین اوس دا به 2019 کې کېدی خو دا بعد مرګ چې بیا کوم وخت کووډ ویکسینیشن رالی او کووډ رالی دا غره رالی دا وخت صفات شو. نو په سند او په پنجاب کې وختي کې سوي ولو. نو اوس موږ په بلوچستان کې موږ اوس دغه کې او بلوچستان کې موږ هغه کوم شاري علاقې چې خاص کر په شاده نه کې هغه علاقې موږ منتخب کړې دي په ګډه بلوچستان کې.
د مکمسټ ډولو پروان کمپین کې په سکولونو کې کوښنان ویکسین کول عمل شروع کړی دی چې د زده کوونکو سیټ خوندې وساتي. خو د خلک خپل کوښنان ویکسین کول د پاره په لوی تعداد کې د ویکسینیشن مرکزونو ته راولي. یو پلار بشیر احمد وډیو ته وویل چې حکومت دغه ګام دوی ستای سو دوی د بچاو سیټ خوندې کول د پاره د ویکسینیشن عمل شروع کړی دی.
ټایفاید هغه لو د تیبي مارکاټ څو ته وایي د کلمو ته بلو ته د دې ستنې مروله کولې او موږ ډیر خوشاله دا ګز د وسو کې نوې لګېدلې موږ له نوې راغلي دې پلان وروله کولې زموږ بچان دا نه جوړي سي ډېر پلان جوړه سي موږ په هسپتالو باندې ګرځو او دوا وسوک نه لرو د دې ګران ستنې دا نه جوړي ونه سي بیا چې سميږي جوړيږي ډېر وخت بیا ځکښنان موږ څنګه سملسي.
په بلوچستان ایالت کې دغه کمپین به تر 15 اکتوبر پورې روان وي. د محکمې سید چارواکی وایي سره روان کال څخه به دغه ویکسین د پازیتیستونو په کورس کې شامل کړي چې وکښنه ته د زیږیدو د ورځې څخه بیا تر 15 میاشتو پورې لګول کیږي. نعمت الله سرحدی، وی او ډیوا، چمن.
وی او ډیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د پاکستان د پوز ستر مشر جنرال قمر جاوید باجوا دا وخت د امریکا په سفر دی او نن هغه بعد امریکا د دفاعي چارو مشرانو سره ناسته کوي د امریکایي چارواکو سره په واشنگتن کې. دغه سفر اهمیت څه دی او دغه سفر سره به د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې څومره مضبوط شي په داسې حال چې په نږدې کې دغه اړیکې ډېر کمزوري حالت ته تللې وي. زمنګ سره زمنګ همکار پیر زبیر شاه صاحب د وخت ملګری دی دا غینه په دغه باندې نظر اخلو. پیر صاحب ستړي مشه
په خیر علي.
پیر صاحب د جنرال قمر جاوید باجوا چې کوم دا وخت د امریکا په سفر دی دا سفر سمره مهمه دی او په دې کې کومه داسې مهمه خبرې دي چې هغه منځ ته راتلی شي؟
نو جی او دا مهم خو پد دی چې پاکستان کې مونږ ګورو چې کوم سیاسي حالات دي او بیا جنرال باجوه په خپل هم ریټایرمنت نږدې دی خو کې دي شي خلک وایي چې هغه ایکسټنشن هم وشي الته چې کوم حالات دي بیا دلته د امریکا او پاکستان چې کوم تعلق دی مونږ ګولې دل چک نه مخکې د بلاول بټو زرداری راغلی او خو هغه نه مخکې امپورټنټلی د هند چې کوم وزیر خارجه دی هغه هم دلته او ډېر وخت او ډېر زیات وګرځېدو خلکو سره ولیدل وکتل نو دلته اوس د پاکستان د آرمی چیف راتګ او بیا چې کومې دوی خبرې دي هغه ما په خیال هغه بنیادی پاکستان چې کومې غوښتنې دي او پاکستان چې کوم سیزونه را وایي چې امریکا سره وکړي نو هغه کې یو خو د ایف ټی ایف دی کاغه وینو نو ایف ټی ایف نه دوی کوشش کوي چې ځان وباسي او اوس حالات ورته ما په خیال داسې برابر دي چې امریکا هم یو قسم ورته دې ته تیاره ده او دا منلی دی یو قسم چې پاکستان تر هر غره خلاف واقعي ټول ګروپونو په خلاف یو هغه شروع کړی دی نو یو به د ایف ٹی ایف بیا ور سره پاکستان سره حکومت د اوس ایف 16 خبرې به پاکستان ته بیا ور کوي لګیا دی نو هغه خبره کیږي بیا پاکستان ته دن نه چکم ترټس دی لکه کوم پاکستان وایي چې موږ ته دی لکه تحریک طالبان پاکستان شو یا نور ډلې شو نو دې په خلاف امریکای نه کومه غواړي او بل به کوشش دا کوي چې دوی امریکای سره دا ظاهره کوي چې موږ ځان له یو تعلق دی او د افغانستان نه بغیر هم دا تعلق موږ ساتلی شو او مزید پرمختګ پکې راوستلی شو خو ګورو به چې امریکا څومره ماتاستوي چې هند وزیر خارجه هم دلته او د امریکای او د هند چې کوم دفاعي تعلقات دي هغه مو زیاتیږي لګیا دي نو بهرحال خو بیا هم په خیال امریکای ته به ضرورت وي سناسر د پاکستان د ترهرګرۍ په خلاف چې کوم جنگ د کاونټر ټریزم اپریشنو لپاره انګولی د جسنګ دویا زواهری الته هغه کو او پاکستان سره نور په کوم ترهرګر ډلې دي داعش ته نور ډلې دي نو ما په خیال په دا بنیادی موضوعات دي چې دوی باندې به دوی خبرې کوي
پیر سے بعد امریکا د پاکستان سره په اړیکو کې د ناباورۍ چې کومه خلا پیدا شوی و یا پیزا پیدا شوی و د هغې سره تړلې په سیمه کې د پاکستان او د چین ترمنځ اړیکې هغه هم ډېرې زیاتې دلته کې په سنجیدګۍ سره اخیستل کېدې په نږدې کې چې د امریکا د خارجه چارو وزیر انتونیو بلینکن کومه غوښتنه کړې وه چې د چین حکومت ته هم پاکستان ته په قرضو کې رعایت ورکړي نو په هغې باندې هم د چین د خارجه چارو وزارت بیان مخې ته راغلی او هغه د امریکا نه غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل رول ولوبي او د پاکستان او د چین په اړیکو باندې د امریکا دغه بیان ته د غوي خبرګون چې کوم دی نو لکه هغه د شک په نظر باندې غیته کتل شوې د دغه اړیکو د منځ کې چې کوم د ناباوري فضا پیدا شوې و څه فکر کوي هغه ناباوري ختمه شوې ده ختمه بشي تاسو څه فکر لرئ
جی باوری خو بوی اما په خیال فلال خو دوی دلته داسې کوم حالات دي افغانستان الریډي د امریکای د بایدن انتظامیه لپاره یو ډیر غټ یو ناکامه او لکه یو قسم دلته ډیر زیات نیوکه په وشوي خو بهر الله زواهری د مرګ نه پس دوی سناس او دلته امریکایانو ته خېدل خودل شي ګورې چې موږ مو ته نو بیا هم غلط اپریشن کولې شو نو هغه لپاره ما په خیال د پاکستان ضرورت به هم وي خو بهرحال چې څومره به ناباوري ده نو هغه به دلته پاکستان وګوري جنرال باجوه به دلته چې کوم راغلی دی د دفاع وزیر سره کتنه وکړه پینټاګان کې فار اگزامپل نن به اوس به د هغه ویزټ شروع کیږي یا به شروع شوي خو دغه سې به د سی آی اے مشر سره ویني نور دلته تنګ ټینکونو کې به خبرې کوي نو پاکستان به کوشش دا کوي چې دوی دلته اوس امریکای ته وایي چې بس افغانستان کې چې څه وشول هغه پرېدی مخکې یو نوی هغه وکړو خو بهرحال دلته په امریکای کې دن نه به افغانستان چې کوم موضوع دی هغه به اوس هم روان دی هغه که دلته به کانګرس پہ ناست دی هغوی به تحقیقات کوي څومره هم دی تحقیقات کوي دلته پاکستان رول او نوم به بیا بار بار زیر راځي نو پاکستان خو دلته تاموس وس چې کوم دی هغه د استاذ دی ځانګړی استاذ دی پاکستان د افغانستان د امن لپاره هغه چې کومه خبرې کړې و هغه وی چې دلته په امریکا کې اوس انرژیان نشته هغه اوس توانایان نشته چې هغه په پاکستان باندې خلک وایي چې اوس په بجای دی چې مونږ پاکستان په سر راواخلو ډنډا چې 200 کل مونږ سره په افغانستان کې هغه نه مونږ په الټر د زوره د تاسو ګوري افغانستان کې ډېر بد حال دی نو هغه باندې په پاکستان ځان ورته داسې کړې دی او پاکستان ضروری دی نو هغه وجنه پاکستان ته دوی لکه رعایت به ورکړي ولې چې افغانستان کې دوی ته ضرورت دی نو باوري به وی خو فلال هغه سیاسي مصلحت پلان دی به دوی کوشش کوي چې یو بسر کارو کی او هغه مونږ وینو چې دوی چې کوم لکه بلنکن چې کله هغه سره بلاول بوټو زرداری سره چې کوم خبرې وشوې نو هغه کې هغه ټکی نه و چې لکه دوی ته نورې غوښتنې وکړي. تاسو ته یاد دي هر وخت په پاکستان دا غوښتنه کېده چې تاسو بلا تفریق ترهګر ډلو په خلاف کاروای وکړي. هغه خبرې اوس موږ نه وتی دي نو دوی به سیاسي تور ټیک وي خو ناباورۍ چې کومه ده هغه به بنیادي هغه په تعلق کې وي.
په پاکستان کې پیر صاحب په نږدېو کې د وسلوالو لخوا په بریدونو کې اضافه راغلې ده، بالخصوص د طریقې طالبان پاکستان لخوا په خیبر پختونخوا کې چې کومې قبایلي ضلع دي په دغه کې په شمالي ضلع سوات کې چې کوم دغه پیښې تازه وشوې او بیا په افغانستان کې هم د داعش خراسان چې کوم هلته کې بریدونه وخت په وخت باندې کیږي، د دغه ډلو په موجودیا کې پاکستان داسې کوم امکان شته چې د امریکا نه کوم کومک یا مرسته په دغه لړ کې وغواړي، او یا دغه واقعیت په داسې وخت کې کېدل چې د پاکستان د پوز مشر دا وخت د امریکا سفر کوي څه معنی لري؟
دا خو اوس بالکل ما تاسو ته وایي چې دا خو اوس انویسټیګیټ کول غواړي چې آیا دا کومې هغه کې دا څنګه کیږي لګیا دي، دا کسان ولې ختم نه شو، دومره زیات اپریشن وشوې 2003 نه شروع دي، دا نه ټوټه اوس مونږ دوشتم هغه تراغلو کال ته خو هغه حمله هم شروع دي، اپریشن هم شوی دي. نو دا خو بنیادی هلته خلک هم تپوسونه کوي چې دا څنګه چل د دینه مخکې هم مونږ داسې لیدلی دي چې په پاکستان کې به چې غل داسې چارواکي راتلو نو هلته به حملې هم زیاتې کېدې او یا به دلته چې څوک راتلو، نو دا سیزونه خلک هغه کوي تپوسونه کوي او دا کوشن هم ریس کوي. خو ما په خیال دلته به جنرل باجوا چې کوم ټي ټي پی چې کومه خطره ده هغه به امریکې ته دی وړاندې کوي او وایي به چې واقعي دوی مونږ ته دا خطره ده، نو دې ټي ټي پی پاره مونږ ته اف 16 هم پکار دي، اف 16 جازونه چې کوم دي هغه هم پکار دي، دې ټي ټي پی پاره مونږ ته اسلم راکوي او دې ټي ټي پی پاره مونږ ته پیسې هم راکوي. نو دا به ما په خیال د جنرل باجوا به یو غټه غوښتنه او دا دینه مخکې چې کوم امریکې سفیر دی نه وي تاکل شو چې کله ونو هغه دا خبره کړې و چې مونږ به د پاکستان سره په ټي ټي پی په لړ کې وسره مرسته کوو، نو ما په خیال دا مرسته به زیات چې کوم وي هغه به پیسو په کوي او اصلې او سپیشلی دا چې کوم افسول اجازونه دي هغه هم د یو ډېر غټ دریز ورکوي چې مونږ ته په کار دي او چې راکړې شي.
ډیره مننه پیر زبر شاه صاحب، تاسو
ډیره مننه.
ډیره مننه. پیښور ته راځو. په پیښور کې د متنو په سیمه کې د پوز په یو کاروان باندې د وسلوالو لخوا په برید کې دوه عسکر، یو ملیشیا عسکر، یو عام وګړي وژل شوي دي. دا په داسې حال کې چې امنیتي ادارو په کرک سیمه کې هم او بخې د ټانک په سیمه کې هم د وسلوالو پر ضد باندې عملیاتو کې د څلور مشکوک ترخګرو د وژنې دعوه کړې ده. د دیوا خبریال عدنان بیټنی په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د سیمې څخه وړاندې کوي.
د پېښور ته متنو پولیس ثاني ایو څارواکي د رومنش کارولو په شرط وویل پرون ما سیګار په 500 بچي په پوزي قافلا بریج شېفو چې تر څو ساتونو پورې فعالفو نو موري په پېښه کې د څلور تنو ورځ تایید کړه چې پښې د هغه په وینا دوه پوزيان یو د اف سی زوک عسكر او یو لاروي تن شامل دي. پوس په خپل دغه پېښه په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو پولیس چارواکي اول پوس قافله روانه وه چې بریج فرش هوایي تحریک طالبان پاکستان د بریج زمواري په غاړه اخستی. د پولیس دغه چارواکي په وینا دغه پېښه وروسته حالات په کابو کې دي او د لټون عملیات په علاقه کې شرفان دي. هغه ویل دي تر وړاندې هم په دغه علاقه کې ګواښونه شتون لري. بل لور ته په ټنګ ضلع کې امنیتي ادارو دعوه کړې چې تیر شپه په رانوال علاقه کې عملیات کړي او څلور وسلوالې وژلې دي. امنیتی ادارو وایس اف امریکا ډی وسره په شریکړي خبر کې داوا کړي چې د وژل شوی وسلوال تعلق د بیٹھلو او ګنڈپور طالبانو سره دی. د ټانک پولیس دغه پیښه تایید کړي او پوس تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه په خپل څه نه دی ویلي. د تازه پیښې په داسې حال کې شوې چې نږدې ایوا اونۍ وړاندې د شمالي وزیرستان په میرالي تحصیل کې د پوس په کاروان ځانمرګ بریج شیف او یوشت امنیتی عسکر پکې ژوبل شیف. په سمدستي توګه دغه بریج زمواري څخه په غاړه نو اخستې. خو د سیمې ایوی امنیتی سرچینې وایس اف امریکا ډیوا ته هغه وخت ویلی وو تحریک طالبان پاکستان د زرمرګي برید کوونکي عکس پر کړی په خیبر پښتونخوا صبح کې په دې ورسته کې دغه ډول بریدونه او د بد امنۍ پیښې کېدل سیوا شوې دي. اسلام آباد کې د شخړو او امنیتی چارو په اړه خپلواکه څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډیز په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې د 13 ستمبر په میاشت کې د روان کال تر هغه تر ټولو زیاتې پیښې ریکارډ شوې دي. څېړنیزې ادارې ویلي د ستمبر په میاشت کې په ټول هیواد کې 240 تر هغه بریدونه ریکارډ شوې چې د تیر اگست د میاشتې پرتلا پکې 15% اضافه شوې ده. د رپورټ تر مخه په قبایلي ضلع او خیبر پښتونخوا کې تشدد په کچه کې 1.5% اضافه شوې. په یاد رپورټ کې ویل شوې ده ستمبر په میاشت کې تر هغه په 240 حملو کې د 40 امنیتي اهلکارو په ګډون 40 کسان وژل شوي او ټول و اویا کسان پکې ټپیان شوي چې پکې 19 امنیتي اهلکار هم شامل دي. د راپور تر مخه پر کارکل شو بریدونه کې د امنیتي ځواکونو د مرګونو کچه 60% ته پورته شوي چې شای امنیتي ځواکونو د تر هغه بنیادی هدف دي. عدنان بیٹنای ډیوا ټانک.
قدرمنو اوریدونکو زو د بل راپور په لاته د روس په پارلیمان کې نن د سه شنبه په ورځ باندې د اوکرين د څلور سیمې د څلورو سیمې په روس کې د زمکولو په حق کې رائے ورکړي. د کوم چې اوکرين او اتحادي غیر هوادونه غیر قانوني بلی او سخت غبرګون په دغه باندې ښکاره کړی دی. په ورته وخت کې امریکا اوکرين ته د 625 میلیون ډالرو پوځي مرستو موبایل راکټي هم ورلیګلې دي. په دغه باندې د ډیوا خبریاله او بخې په دغه باندې زمونږ همکارا کلسون کاکړ تاسو ته راپور وړاندې کوي.
ایرونی د کابل د زخو په مرکز کې د وژل سو کورنۍ خپل خپلوان شخکړي او دوی غمجن دي. په دې برید کې وژل سوی امل بنین خور وایي چې هیڅ کله به زده کړو هسی نه پرېږدي.
موږ واقعي ډېر اندېښمن یو. دا زموږ د پاره سخته ده. د جنکو د پاره ټول تعلیمي مرکزونه تړلې شوې دي. د زده کړو په دې مرکز کې نورین پیښه رامنځته شوه چې نه یوازې زما خور ام البنین بلکې سمیرا، زهرا او طاهر چې په مرکز کې د امنیت د پاره مامور وو ووژل شول. دا ټول زموږ د کورنۍ په ډول وو، خو موږ به زده کړو ته دوام ورکوو، کله به هم همت نه بایلو.
د ملګرو ملتونو مشن یوناما د دوشنبه په ورځ ویلي چې په دې برید کې د ژوبل سوو شمیره په زیاتېدو ده. وایي چې درې څلوېښتنه وژل سوي او نږدې درې اتیا نور ټپیان سوي چې زیاتره انجونه او ښځې دي. په افغانستان کې د وړاندې څخه د انجونو په تعلیم بندیز دی. د ام البنین پلار وایي چې لورې غوښتل د زده کړو د لاسه د افغانستان خدمت وکړي.
زما لور په ما سره ټوکې کولې چې زه تر هغې زده کړه کوم تر څو چې ولسمشره یا وکیله جوړه شم او د افغانستان خلکو ته خدمت وکړم، خو هغه شهیده شوه او دا به د خدای رضا وي.
په وژل سوو کې یو زده کوونکي وحیدا هم وه چې کورنۍ یې غمجنه ده. پلار یې وایي د دوو ورځو راهیسې خوب نه دی کړی.
په مونږ ډیر سخت وخت دی، مونږ ته دا دوزخ معلومیږي. زه هیڅ نشم احساسولی، غواړم چغې ووام. زما زړه زما د وحیدی لپاره چاو دی.
څېړونکي وایي په دې برید کې په ځانګړي ډول هزاره ټولنه په هدف سوی چې وایي دا په افغانستان کې د شیعه او سنی مسلکونو ترمنځ د جګړې هڅه کول ده. د وېدا خور زارا هم وایي چې شیا ټولنه همیش په هدف وي.
هزارګان او شیاګان تل د بریدونو هدف وي. دا ځل هم داسې وو. په کات سنټر کې سنی نشته، ټول شیعه وو. ځانګړی برید کوونکی د جنکو سیکشن ته ورغلی او زما د وحیدې تر مخې ځان والوزوو. ټولې وژلې شوې هزاره نجونه دي.
د افغانستان شیا هزاره مېرمنو چې دغه برید کې ورته تر ټولو زیات زیان رسېدلی دی، د خپلې اقلیتي ټولنې د نسل کشي په ضد په کابل کې احتجاجونه هم کړي. تر وسه کمې ډلې د جمعې دروازې د برید ذمهواري نه ده منلې، خو تر دې مخکې وسله واله ترهګرې ډلې داعش د شیا مسلمانانو په عبادت ځایونو د تنجونو پسکولونو او نورو زاینو کی د زیاتره بریدونو زمواري منلوا. کلسوم کاکر، وایس اف امریکا دیوا، واشنگتن.
قدرمو نردونکو دا په کابل کې په هغه د زده کړو په ځای یا مرکز کې د بریډ په حق لبانې کلسوم کاکر تاسو ته راپور وړاندې کوو چې پکې د شیا هزاره ټولنې سره تعلق لرونکي ځوانانې یا پیغلې محصلینې په نښه کړی شوې وي، په هدف کړی شوې وي. دغه راپور تاسو واورید او اوس هم راځو په دغه حواله باندې یو بل راپور پلو ته. د افغانستان په سر ښار کابل کې چې کوم دغه بریدونه شوي دي، د دې سره سم په دغه هیواد کې پرله پسې د شیعه مسلمانانو د هزارو لګکیو پر ضد باندې دغسې حملې یا بریدونه هغه وخت په وخت باندې کیږي، او څېړنکار وایي چې د دغه هزاره لګکیو په دغسې بریدونو کې که د حملو مخنیوي ونه شي نو دا په هیواد کې ناباوري رامنځته کولی شي، او له کبله یې د سنی او د شیعه مسلمانانو ترمنځ جنخطو ته یا جګړو ته هم لمن وهل کېدی شي، یا دغه نور هم سوا کېدی شي، له کبله یې په هیواد کې نا ارامي هم رامنځته کېدی شي. څېړونکو ډېور اډیو ته ویلي دي چې بریدګر د افغانستان ځوانانو پیغلې د تعلیم نه بې برخې کول غواړي، او کوم چې د دغسې بریدونو د هغوی هدف دی. د دیوا خبریال عبدالرزاق په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د کابل په یو تعلیمي مرکز کې شوی خونړی برید په اړه پوهان وایي په هیواد کې هزاره افغانانو باندې د بریدونو کولو مقصد په افغانستان کې قومي او مذهبي جنگ ته لمن وهل دي. په ترکیه کې میشت مذهبي سکالر او د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر فضل هادي وزین وایس اپ امریکا ډی نیوز توای
د دې وجوهات یو خدای ته چې هغه استخباراتي کړی چې د دقیق کار ماستر مایند دی، خو غواړي چې د افغانستان قومونو ترمنځ قومي جنگ تلمن وهي او مذهبي جنگ ته، یعنی د اهل تسنن او اهل تشیع ترمنځ درزونه ایجاد کړي. خلبت الحمدلله دا اوس ټول ته جوته د واضح ده چې دا ته جنگ په افغانستان کې نه کیږي. د افغانستان خلک ټول متسامح خلک دی او سره شی اوسنی مشکل په افغانستان کې نشته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازوالۍ دفتر یوناما د ګل پروس په ټویټر ویلي چې تیر هفته د کابل دشتي برچی په کاج نومي تعلیمي اداره کې ځانمرګي برید کې د وجلې شوتنانو شمیره 350 ته رسیدلې چې په کې سلور کم 50 جنکې شامل دي. د کابل د پولیسو ترجمان د جمعې په ورځ د 14 وروسته د وجلې شو کسانو شمیره نورلس خودلی و. ډاکټر فضل هادی وزنده هم وايي په تعلیمي ادارو بریدونو کولو کې هاغه تنان هم ککړوي څوک چې په دغه هیواد کې د تعلیم په ضد دي. نو موري زیاته کړه په افغان ټولنه کې د امن په ځای کول د طالبانو مسولیت دی، باید په دې اړه کلک ګامونه واغستل شي.
هزاره قومیت په افغانستان کې د خپل محرمیتونو په نظر کې نیول سره دوی تعلیم ته مخ کړی دي او تعلیم د پاره خپل تعلیمي مؤسسه لري. نو هغه جهتونه چې نه غواړي چې خلک تعلیم وکړي، افغانستان یو خر روښانه مستقبل لري، دوی غواړي تعلیمي مراکز باندې حملات کوي، دوی بریدونه کوي او غواړي تعلیم مخه ونیسي.
د ویو د خبر تر مخه پروند ګل پروز په لزګونو جنکو د بلخ ولایت په مرکزی ښار مزار شریف کې مظاهره وکړه، او په دشتي برچی کې د وجلې شو کسانو د پاره د انصاف غوښتنه وکړه. ریپورت وايي په سوشل میډیا شریک کړی شو ویډیو غانو کې لیدل کېږي چې طالبانو ځینې جنکې په هاستل کې بندي کړې وي چې په دا ډول مظاهرو کې برخه وانخلي. وی د دغه ویډیو غانو کړه تصدیق نشي کولې. د افغان میرمنو د حقونو فعال شملانیازی په افغانستان کې د طالبانو له خوا د خزو او جنکو د لاریونونو د مخې نیولو غندنه کوي، او وايي دغه ډول د ترهګرۍ او تاوتریخوالي پیښې به افغان میرمنې د تعلیم د حق څخه محرومه نکړې شي.
لاریون کول یا خپل غږ پورته کول دا یو مدني حق ده. سولې زتوګه د میرمنې راوځي خپل غږ پورته کوي، خدا چې دوی د میرمنو له غږ څخه د میرمنو له شتون څخه په ټولنه کې ډاریږي. دوی حتی میرمنې یو عادي لاریون ته هم نه پریدي، بلکې ډېر بد سلوک کوي ورسره. په دې باورې یم چې دا هیڅ کله دغه سي پیښې زمونږ د انجونو زمونږ که هر قوم سي دی غوي مخه نه نیولای،
هغه خامخا خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د جمعې پر ورځ د هزاره افغانانو په سیمه کې رامنځته شوی ځانمرګي برید زمواري تر وسه کمی وسلواله ډلې نه د منلې، خو له دې وړاندې تر هغه لري داعش خراسان ډلې د شیعه مسلمانانو په عبادت خانو د جنکو په سکولونو او په نورو ځایونو د شو زیاتره بریدونو زمواري منلې دي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
د نړیوال ټولنې لخوا په کابل کې د شوې دغه بمی چاودنې غندنه له هم دوام لري او ملګرو ملتونو دغه پیښې غندنه کړې ده او د ښځو څانګې غوښتنه کړې ده چې د برید چې کوم مجرمان دي یا کم ککړ خلک دي په دغه کې نو هغه دې ونیول شي. د اروپایي ټولنې خصوصي استازي تھامس نیکلسن هم په کابل کې د طالب چارواکو سره ملاقات په وخت باندې دغه برید غندلې ده. په دغه حق باندې نور تفصیل زمون همکار نو شروان قلندر تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کوړنه کی.
د متحده قانونو د خزو سانګې نن د نهه سه شنبه په ورځ په یو ټوټ کې ویلي دي چې د کابل په برید کې وجل شوی او ژوبل شوی زیاتره ځوان کلنې جنکې او هلکان وو. په ټوټ کې غوښتنه شوی چې د پیښې ککړ ملزمان دی باید ضرور ونیول شي. په بیان کې ویلي شوی چې باید د نسل او جنس پرته د ټولو افغانانو د محفوظ ژوند او د دوی تعلیم ته رسائی لازم کړی شي. د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال مرستیالې میرمن باهوس د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي په سرخط سره لیک شوی یو مضمون کې لیکلي دي چې دا وخت په افغانستان کې خزي او جنکي هیڅ خوندي نه دي. میرمن باهوس ویلي افغان نجونې او خزي تر خپل کورونو پورې محدود کړي شوی دي، لکاره لری کړل شوی دي، په هر ځای کې له نابرابرې سره مخامخ دي، په ټولګیو کې وژل کیږي او هیڅ ځای محفوظ نه دي. میرمن باهوس دا خبرې وروسته له هغې کړې چې د سپتمبر په 13 د کابل په لویدیځ کې د کاج په نامه په یو ښوونیز مرکز وسلوال برید کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د افغانستان لپاره د یورپي یونین خصوصي استازي تھامس نیکلسن هم د کابل سفر په وخت د تیرې جمعې په ورځ په کابل کې د کاج په تعلیمي اداره د ځانمرګي برید غندنه کړې ده. د طالبانو خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې تھامس نیکلسن په کابل کې د افغانستان خارجه وزیر امیر خان متکی او د تعلیم وزیر مولوی حبیب الله آغا سره لیدلي دي او په دغه ملاقات کې په کابل کې په تعلیمي اداره حمله په افغانانو برید بللی دي. د نړیوالو ادارو او بشري حقوقو ډلو لخوا د غبرګون په داسې حال کې رامنځته شوی دی چې د 13 سپتمبر په 13 نیټه په کابل کې د کاج په نامه په یو ښوونیز مرکز ځانمرګ برید کې په لسګونو جنکې او هلکان وژل شوي او ژوبل شوي دي. څوک هم طالبانو د پیښې وروسته ویلي وو چې په دغه پیښه کې تر 19 پورې کسان مړه او تر 20 پورې ژوبل شوي. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازوالۍ ویلي دي چې په دغه پیښه کې 350 هلکان او جنکې وژل شوي چې په کې تر 40 پورې جنکې شامل دي. د دې ترڅنګ یوناما وایي چې په دغه پیښه کې تر 100 پورې هلکانو جنکې ژوبل شوي هم دي. خو طالبانو د اولنی بیان نه وروسته بیا د مرګونو د زیاتېدو په اړه باندې څه بیان نه دی ورکړی. د پیښې وروسته طالبانو ویان ذبی الله مجاهد په ټویټر ویلي وو چې دوی به د پیښې جدي پلټنې کوي، خو تر دې وروسته طالبانو د پیښې په اړه باندې بیا څه نه دي ویلي چې د دغه پیښې پلټنې چیرته ورسېدې. نوشیروان کلندر، وی او ای ڈی وا، واشنگٹن ڈی سی.
د خزو د حقوقو فعالان او د بشري حقوقو لپاره غږ پورته کول کی وای چې په پاکستان کې د خزو پر ضد تشدد په پیښو کې ورستر بل اضافه روانه ده او بل خصوص د پښتنو په سیمو کې چې د ترخګرۍ لکبل په کورونو کې هم دغه خزو چې کوم خپل خوندان بیللی ورونه او د پلاریا د کورانی نور کم خلک بیللی دي، د دوی د ذهني ناروغیو شرحه کې هم اضافه شوې ده. دی وای چې د پاکستان ریاست ته پکار دی چې دغه لپاره داسې پالیسي وځ کی یا په داسې پالیسي جوړی کی چې د خزو پر ضد د تشدد د پیښو مخنیوي وشي. په دغه حق باندې د دیو خبريال فرید شینواری نور تفصیل تاسو ته راپور کوي. وړاندې کوي
چې دونکو او د خزو حقوقو لپاره کارکونکو وای په ټولنه کې سړو تر څنګ ښځې هم د هر ډول تشدد د مخنیوي او په سیمه کې د امنیت د ټینګار لپاره فعالیتونه کوي او خپل مهم کردار لوبوي. دوی وایي که ښځو ته خپل اساسي حقونه ورکړلی شو او په سیاسي او اقتصادي توګه پیاوړی شوې نو دا به په ټولنه مثبت اثر وغورځوي.
هغه وایم چې دا جنگ چې کوم مونږ د تیرو سلویختو کالو نه ګورو نو دا خدا سي نه ده چې دوه ریاستونه یا پراکسیز یو بل سره جنګیږي. دا هغه چې کوم ټریپل ډاون افیکټ مونږ ورته وایو هغه په ټولې سوسایټي په ټولنه په کورنۍ په هر چا باندې راښکاره کی. مخکې خو به داسې ټایم و چې کله به دوو قبیلو کې جنګونه وو نو که ښځه به او ماشوم به روان وو نو ښځې او ماشوم باندې به ډز نه کېدو.
د عدم تشدد نړیواله ورځ د اکتوبر په دویمه نیټه د غرض دپاره لمانځل کیږي چې په ټولنه کې د هر ډول تشدد مخنیوي وکړی شي او د سولې او زغم کلتور ته وده ورکړلی شي. څېړونکي او د میرمنو حقونو دپاره کارکوونکي وایي د هیواد تر څنګ د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمونه د ښځو پر ضد تشدد پیښې مخې ته راځي او مشکل سره یې مخ کړي دي.
دې سره سره دا هم ذهن کې ساتل پکار دي چې لکه تیر پنځه کالو کې او بلکې دا به وایو چې ریسنټلی هغه کې ډېر زیات هلې ځلې شوې دي خصوصا د خیبر پختونخوا صوبه کې. زموږ په صوبه کې مطلب دا دی چې یو خو د قانون سازي حوالے سره تاسو وګورئ بیا هغه ادارې وګورئ کوم چې حکومت کلاو کړي دي یا چلی لګیا دي د زنانو تحفظ لپاره.
څېړونکو وایي په خیبر پختونخوا لري پرتو سیمو کې ښځې په سیاسي او اقتصادي چارو کې برخه اخیستلو کې مشکل سره مخ دي خو هغوی بیا هم هیله مند دي د غستون ځبای حل کړلای شي.
زموږ ډېر داسې پروګرامونه دي کوم چې ډایرکټلی یا انډایرکټلی دا میسج خپروي چې هغه کې مونږه کوشش دا کوو چې عدم تشدد عدم برداشت په دې باندې نه صرف دا چې زنانه پوه شي بلکې سړی هم بلې چې دې کې کتا سو وګوره لبه د برخه چې هغه کې د سړو یو کردار داسې چې کا عدم برداشت خبره لاړ شي نو هغه زینه بیا ورانه سٹارټ کیږي ورانه شروع کیږي چې هغه بیا وحل ټکول تمزي هغه بیا د نور لکه وجلو ته هم خبره لاړ شي لکه ډیر تشدد ته خبره لاړ شي.
څېړونکو او د خدو د حقوقو فعالانه وایي ریاست باید خپل پالیسیانو کې بدلون راولي او خزو ته زمينه برابر کړی چې هغوی مخکې راشي او خپل کردار ولوبوي. فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا په خبر.
من آمد ام کیشق فریاد کنم من آمدم.
زه تاسو ټول کتونکو ته یو ضروری پیغام درکول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لہذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مردمو ځوانانو او ساتنه.
د ډیو ټی وی خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډي سي نغواګي. په ایران کې د ماسا امینی د پولیسو په علاقه کې د وجنی ورستو د ایران ترڅنګ په ځین نورو اسلامي هیوادونو کې یو دغسي په خیبر پختونخوا کې هم د پیښور په هنتون پیغلې موسلینې وایي چې دوی هم د خپل حقونو لپاره غږ پورته کولو ته ډاډه شوې دي. په داسې حال کې چې ایران کې د دغه پیښې پر ضد باندې په احتجاجي مظاهرو کې تر دې وخته پورې سلو ته نږدې کسان وجلې شوې دي او دغه احتجاجي مظاهرې له هم روانې دي او د حکومت څخه د سختو ګامونو پورته کول غوښتنې کیږي. د پېښور څخه د دیوا خبريال ارشد مومند په دغه باندې تاسو راپور وړاندې کړئ.
د روانې میاشتې د سپتمبر په 14 نیټه د ایران اخلاقي پولیسو د سم حجاب نه کولو په تور دویش کلنه مهسا امینی نیولې وه چې ویل کېږي هغه بیا په حراست کې مړه شوه. د نړۍ بیلابیلو هیوادونو کې دغه په ضد احتجاجي مظاهرې روانې دي او په ټولنیزو رسنیو هم پې بحثونه کیږي. په ایران کې د مهسا امینی د وجنې په ضد په پاکستان کې کوم احتجاج نه دی شوی، خو په پېښور پوهنتون کې جینکۍ زده کوونکي وایي دوی په ایران کې د ښځو د پاسون ملاتړ کوي.
او یو هم حکومت ته دا اجازه نشته چې هغه په ښځو باندې زبردستي وکړي.
نو خزو تا پکار دے چے اوسرا پاسی اور ایران کے امدے سے احتجاج روان دی اور مونگا پشان خلق چے آخا ایران نا دیر لری یو خوب یام مونگا آگی سرا سوشل میڈیا بندے کنیکٹڈ یو مونگا ور سرا دعا گانی دی اور مونگا مخی سرا پورا پورا سٹینڈ اخلو دی زینا ام چے آخا دی دا احتجاج برقرار ساتھی اور مونگا ٹول ور سرا
د نړۍ د یو شمیر هیوادونو په سیر په افغانستان کې هم خزو په ایران کې د خزو د احتجاج ملاتړ د پاره احتجاجي مظاهره کړې و. طالبانو دغه مظاهره ګډوډه کړې و. خو د پېښور پوهنتون زده کوونکي وایي د سپاسونونه د هغو هیوادونو خزو ته حوصله ورکوي چېرته چې خزو ته خپل حقونه نه ورکول کېږي.
نہ چ مونگا مگر کہ دیکھے اگی سپورٹ کو مونگ دے دا پار خپل آواز اچت کو اگی تب دینا زیاد اگی تو انکریج کی گی باگی تب دینا موٹیویشن اور زیاد سپورٹ پہ ملاوی گی دینا بھائی گلوبل ایشو جوشی.
تو ایران کے د خزو د مظاہرو لڑے د تیرو دریو ہفتو نا روانہ دا د ایران د ننا او د نړۍ نورو هیوادونو کې خزی په زور د پردی خلاف د احتجاج په توګه سړکونو ته راوتی او په ټولنیزو رسنیو خپل د احتجاج ویډیوګانې خوري.
ایران د خزی د پاره چې څونه خلک आवाज اوچتای دی سره خو بیاو داو شي چې زمونږه سولیډریټي به خلکو تخکاره شي چې خزی ټولی یو زید یو زی ولاړ دی او یو خزی سره چې ظلم کیږي نو ټولی هغه د پاره आवाज اوچتای او دې سره بدا پروف شي چې مطلب کتا سو بلا وجه ظلم کوي کنه نو आवाज اوچتولو د پاره خلک هم شته.
چون کې وای پاکستان کې پخپله خزی د ډیرو بندیزونو سره مخ دی. د پېښور پوهنتون جینکیز د کوونکي وایي دوی د محسا امینی د وجنې په خلاف کوم احتجاجي مظاهره یا طاقتوره آواز نه دی پورته کړی خو د سوشل میډیا او خپل منځ کې د بحثونو د لارې د ایران د ښځو کلک ملاتړ کوي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه صوبه کې د مالی کړکیچ خبرونه رد کړي دي او ویلي دي چې د مرکز نصوبې ته د پیسو برخه ورکولو کې د زند په وجه باندې تنخواګانو کې لم لیټ رمخته شوه. وړاندې په مطبوعاتو کې داسې خبرونه رمخته شوي وو چې د اکاونټنټ جنرال دفتر تر مخه ویلي شوي وو چې د صوبې د خزانه وزیر دغه لم لیټ غوښتنه کړې وه. جګړه ډیور اړیو ته ویلي دي چې تنخواګانې خلکو ته ورکول شروع شوي. د ویلی دی چې د پښتونخوا داسې ویلی کیږي چې د پښتونخوا صوبې د مالی ضرورتونو لپاره مرکز اتیا پیصده مالی برخه ورکوي. څېړونکو وایي چې په صوبه او مرکز کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د واک په وجه باندې د دوی د سیاسي اختلافاتو په وجه عام خلک د ستونزو سره مخ شوي. په دغه اړه باندې د ډیور رادیو خبریال عثمان خان نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
دا خیبر پختونخوا په مالی چارو نظر لرونکي پوهان وایي د سرکاري ملازمینو تنخواګانو او پنشن په شمول د صوبي کرنٹ اخراجات 50 ارب روپو ته رسیدلي چې لامل مالی ستونزې را مخ ته دي او صوبایي حکومت د مالی تنگسیا سره مخ ته.
او اوس هم دغه مسله دغه 6 ارب روپو د وجه نه چې کله اغوی د هیلت او د لوکل ګورنمنت نه شپږ ارب روپې کټل نو تقریبا بیلنس باغې کې راغی او گزاره وکړه. خدا وقتی بیلنس ته دا الټیمیټ نه دی دی کې بدرنه ډیر کار پکار وی چې دا صوبه دغه 5-6 ارب روپو چې کم یو کمی راځي لګیا دی هغه مخکې نه داغه پلانینګ وکړي او کار برابر کړي.
خو صوبایي حکومت هغه ګنګوسی د روغ بلیری چې ګینی صوبه د لوی مالی کړکېچ سره مخته. دا خزانی صوبایي وزیر ویلی دی چې د تیرو شپږو میاشتو راسي د مرکزی حکومت لخوا فاندونه نه تر لاسه کېدو لکبله ستونز سره مخ وو. خو اوس حالات قابو کې دي.
اس کے باوجود کې پچھلے 6 مہینوں میں
د تیرو شپږو میاشتو راسي د مرکزی حکومت د فائنانس ډیویژن لخوا د صوبې د فائنانس محکمې سره په سیاسي توګه عجیبه رویه اختیار کړې ده. د تیرې میاشتې نه څنګه چې تاسو ته هم مونږ ویلي وو مونږ خپل کار کوو او په هیڅ جوړ به صوبا اقتصادي مشکلاتو ته نه پرېږدو. د تیرې یوې هفتې راسي په ټولنیزو رسنیو او مطبوعاتو کې خبرونه مخې ته راغلي چې د خیبر پختونخوا خزانه کې د پیسو نشټوالي لکبله حکومت نشي کولای چې د تیر سپتمبر میاشت تنخوا سرکاري ملازمینو ته ورکړي.
دا خزانی صوبائی وزیر وای کلن چې د پی ڈی ایم ائتلافی حکومت په واک کې راغلی دی. خیبر پختونخوا ته د بجلی منافع په مت کې یو روپۍ نه د ورکړل شوی، کوم چې اتلس نه دیرش ارب روپو پورې جوړیږي. سیړونکي وایي د مرکز او صوبې ترمنځ سیاسي جنگ اوس د مالی جنگ شکل اخیستی او صوبه کې دا تحریک انصاف حکومت طرز حکمرانی ټول زیان ولس ترسي.
وزیر اعلی صاحب سیاسي بیانونه ورکی لګیا دی، هغه زرا وزیر اعظم مخته نه قتل واړم، زرا وزیر خارجه مخته قتل نه واړم، چې تاسو یو کس ته دومره بد اراده وایې، تاسو له بغداد څنګه فنډ درکوي؟ تاسو د هغه حکومت نه منې، تاسو د هغه حکومت هلته کې اختیار نه منې، نو بیا د هغه نه فنډ څنګه غواړې؟ زما په خیال کې دا پولیټیکلی د وخت کې خیبر پختونخوا حکومت دا گیم کوي لګیا دی او دا غي نقصان بیا پورې صوبې ته رسی لګیا دی.
سیړونکي وایي په تیر سو کلونو کې د خیبر پختونخوا صوبې ماخانه اخراجات ډیر په توندۍ سره سو چند سیوا شوي، آمدنی کم دی او اخراجات زیات. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي چې د اگست میاشتې په مقابل ستمبر میاشت کې د خوراکي اشیاء او د سبزیانو په نرخونو کې یو څه کمی راغلی دی، خو ځایي خلک وایي چې دغه کمی ډیر زیات کم دی او د دوی اوس هم وس نه کیږي چې دغه سبزیانې او خوراکونه په ارزانه بیه باندې خپل کور ته راوړي. د ډیو خبريال ملک وقاص د چرسلی څخه په دغه باندې تاسو راپور وړاندې کړي.
د شماریاتو ادارې په میاشتنۍ راپور کې ویلي دي چې د ستمبر په میاشت کې د خاریو په پرتلا په کلیوالو سیمو کې ګراني زیاته لیدل شوې ده. راپور زیاتوي په خاریو کې د خوراکي توکو په بایو کې فصلو کې 2 روپے یو پیسا او پکلیوالو سیمو کې شل پیسے کم راغلی دي. او د سبزی خرڅونکو وای عام اولستا تر ټولو زیات اړتیا د سبزیانو وړو او اوړو وی. د کم نرخونه چې د تیلو او د ډالر د بای راټیټېدو په پرتل هم ندی را کم شوه.
ځان خو ندی ارشي چې د ټماټر رسنن په 200 روپے کیلو دي او دا کدو می واغشتو دا 50-50 روپے کیلو دي او وګه می واغشتا 100 روپے پودا او هر شي ته پوسی کینو باټینګل چې مخکې په 100 روپے اوس چې رینو په 120 روپے کیلو وای نو هر شي چې رینو اور چې ری اغشتې ری.
په بازار کې خوراکي توکي اغستون کې وای کله چې د تیلو په بایو کې زیاتواله راشي نو دلته د هر یو سیز نرخونه پورته شي، خو چې کله نرخونه راټیټ شي نو دکاندار یې نه کموي. دوی غوښتنه لري چې باید انتظامیه دی د روزانه په بنیاد باندې د نرخونو جاج اخلي.
او دارونه رو مکه شیر ما تا وګوره دا لوبیا را دا مال په 150 روپے نیم کیلو را کړه ارزان شي ویني ضروره یو شیم نه ارزان شي ویني جزور جن غریب سړي لرا دي کته ارزان شي رو پمپ بند کی او وینیش ته تیل او چې ګران شي رو بس او خوشالي کی چې سونه ګرانی مزدور تبا کیږي.
د شماریاتو ادارې د سبزیانو د نرخونو په اړه سندې دی ویلې، خو د سبزی خرڅون کې وای چې کومه سبزیانې په مقامی کچ پیدا کیږي نو د هغې نرخونه کم دي او د بهر هیوادونو سبزی ګران دي.
الوګان د 60 روپے کیلو دي، کچالان په 100 روپے کیلو دي، بادرنګ په 100 روپے کیلو دي، باټنګن په 100 روپے کیلو، ټماټر پرون ارزانو نن بیا ګران دي، نن په 900 روپے باندې دړي، په 3200-3300 روپے باندې د ټماټر او د کانچي خرچي ګینې دي کی کمزوري وي او خم پکې وي نو خو پکې لګيو کمزوري پکې دی وي. د کابل ټماټر دي نه په 900 روپے چې دا خرچ کی نیلا غ خپل سپتوره باندې راولي او تورې کدوان دي د دې د خپل وطن دي 400 دي نو دا ارزان دي دا 50-60 روپے کیلو دی او ګوپی دي دا رسوات دي دا 100 روپے کیلو دی، بینډم د دې دی دا 100 روپے کیلو دی، دا نه ویلو راځي دا کالام ملو دي دا 120 روپے 100 روپے کیلو دی، پیپر د کالام دي دا 100 روپے کیلو، ټینډر ټینډم د 160 روپے 150 روپے کیلو دا.
د شماریاتو اداره وای د دالونو وړو اګو او د اوړو په نرخونو کې کمې راغلې دي. د کم تایید چې د تیل مالګي خرڅون کې دکاندار هم کوي.
چې کم دین او وړي لوکل چې کم دین نن موږ په 380 90 چلو را مخ کې 420 30 او دال چې کم دین او 260 لو بیا 300 را 290 پورې او نره روج 240 50 80 پورې چینی 84 روپے کیلو ری.
د ستمبر په دیرشمه د خزانه وزیر اسحاق دار د پټرولو د یو لیټر بیا کې 2.3 روپے او په ڈیزلو کې 2.4 روپے کمې اعلان کړې دي. خو عام اولس غوښتنه لري باید د دې سره د خوراکي توکي نور هم ارزان کړي شي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، چارسدا.
د پاکستان قانون پوهان او سیاسي سیړونکي د عدالتونو د خوا د وړو صوبو په مقابله کې د پنجاب سیاستمدارانو سره رعایت او پیری چلن بلي. دیو سره د خبرو په وخت باندې دوی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر ادریس خټک په حواله وایي چې دغه کسان په عدالتونو کې د کلونو راهزه کړيږي، خو د پنجاب د سیاستمدارانو د پاره عدالتونه د میاشتو په ځای په ګڼټو کې فیصله ورکوي. په دغه حق لبانې د پیر ولایت شاه راپور تاسو ته د پیر ولایت شاه راپور به تاسو ته وړاندې کوو. نو راځو د پیر ولایت شاه دغه راپور په لته.
د تیرې دوشنبه په ورځ اسلام آباد های کورټ د غیر مشروط معافی نه غوښتلو باوجود پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضد د عدالت د سپکاوي مقدمه ختمولو حکم جاری کړی دی. هم تیر ورځ لاهور های کورټ د عمران خان لوی سیاسي حریف او د واکمن مسلم لیگ نواز ګون مرستیال مشر مریم نواز ته د هغې پاسپورټ بیرته ورکولو حکم جاری کړی و. دغه سر هم د لاهور های کورټ بل یو بینچ د پنجاب صوبه اعلی وزیر پرویز الهی زوی مونس الهی په ضد د اف ای ای لخوا د روپو غیر قانوني انتقال پر سر درج مقدمه ختمولو حکم جاری کړی دی. د سپریم کورټ بار پخوانی صدر لطیف افریدی هغه اکثریتي وکیلانو کې شامل دي څوک چې دا نظر لري چې دغه کیسونو تفصیلي فیصلې جاج اغستو نه پس به مناسبه وي چې هغه د دې په قانوني اړخونو باندې سرای ورکړي. خو هغه وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان عدالتي نظام د طبقاتي ویش ښکار دی او دلته کې لوی او مخورش تنانو ته خو انصاف ملاویږي، خو علي وزیر او ادریس خټک غونته خلک د انصاف نه محروم دي.
وزیر په کیس کې ویلي شوي دي چې موږ نه معافي وغواړي. د معافي هغه غواړي ده لهذا دا کیسونه لسکېږي ډېر بې ځایه. ادریس خټک په خالص په شک باندې ویلي چې کورټ ولې سزا ورکړه.
وطل قانون پوها او د سپریم کورٹ بار بل پخوانی صدر قاضی انور وای دی کی ایش شک نشته چې ملکی عدلیه لا تر اوسه پورې آزاد نه ده. پرستو کې هم اسلام آباد های کورټ فوج کې د بغاوت او د ریاستی ادارو په ضد تقریر کولو په تور د عمران خان نږدې ملګری شهباز ګل د یوې نیمې میاشت بند وروسته په ضمانت خوشي کړی و. او حکومتي اتحاد کې شامل پیپلز ګوند مرکزی لیډر فرحت الله بابر تور لګوي د پاکستان عدلیه ریاست مخالفه بیانیو سره تړلې قضیو کې هم د ډومیسایل په اساس فیصلې ورکوي.
دا ولی دا کم چې پښتون دی دا د مثال چې د چا د خیبر پښتونخوا دی او ایکس قبایلي علاقه ده، ولی هغه دپاره چې کوم دی یو قانون دی او د پنجاب د هغه دپاره بل قانون دی. او دا موږ کتلي دي چې د پنجاب سیاستدان ته هغه ته قانون په بل نظر کتلي دي، اسټابلشمنټ ورته هم په بل نظر کتلي دي، او د نورو صوبو سیاستدانانو ته او هلته کې چې کوم هیومن رائټس ایکټیویسټ دي هغوی ته په بل نظر کتلي دي.
فرحت الله بابر زیاته کړه ملکی عدالتونه د بشري حقوقو بل فعال ګلال اسماعیل کوروالو ته تحفظ ورکولو کې هم پاتې راغلي دي. چیر د پاکستان فوج سیاستمدارانو په ضد درج قضیو یا ملکی سیاسي چارو کې د څه قسمه کردار لرلو یا په دې اړه عدالتونو باندې د فشار اچولو تورونه هم بې اساسه بولي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی د خبرونه هم په دې ځکه کې پای ته رسیدي. زه د خپل تمام همکارانو سره ستاسو نه خپل اجازه خوش پولري. یا لحظه مانه.